او ژبه پوهیږي کولی سي ورسي او پوښتې چې څه خبره ده. موږ هڅه کوو چې دا کار وکړو او موږ هڅه کوو چې هر عملیات د افغان او ائتلافي ځواکونو په همغږي کې وکړو.
په افغانستان کې د ائتلاف او ناتو د ځواکونو نوی ټاکل شوی عمومي قمندان امریکایي جنرال ستینلی مکریسل و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو راتلونکو پلانونو او تګلارو په اړه خبرې کولې. تیره ورځ د پکتیکا د مرکز خرنې او خیرکوټ ولسوالۍ ترمنځ د څه کم 50 کیلومتره سړک د پخولو چارې پیل شوې. د پکتیکا د والي ویاند وایي په پام کې ده چې پی آر ټي به پر دې سړک 26 میلیونه ډالر ولګوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ولایتي بیا رغونې د ډلې د دې پروژې په اړه نور تفصیل اوروي.
په پکتیکا کې د خامه سړکونو د اساسي جوړونې په لړ کې تیره ورځ د ولایت مرکز شرنې او خیرکوټ ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې سړک چې 40 کیلومتره اوږد او 10 متره سور لري د قیر اچولو عملی چارې پیل شوې. د دې ولایت د ولی ویان حمید الله ځواک وایي دا پروژه یو په دې ولایت کې مهم او اساسي پروژو څخه ګڼل کیږي چې په بشپړېدو سره به نه یوازې د دې ولایت اته ولسوالۍ د خرنې له ښار سره وصل شي، بلکې د سیمې د ځایي اوسیدونکو او د وسایطو د تګ راتګ لپاره د لازمو اسانتیاوو د برابرېدو ترڅنګ به زرګونو وزګارو ځوانانو ته د کار ښه زمینه هم برابر شي. د زیاته کړه د دې سړک پر جوړېدو به د پی آر ټي یا ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا 26 میلیونه امریکایي ډالر ولګول شي.
دا سړک 40 کیلومتره شرنې خیرکوټ کې امتداد لري. 26 میلیونه ډالر مصرف راځي چې دا د خاور کول کېږي.
د ولي وندول په پکتیکا کې د ډډمن امنیت د نشتوالي یو عمده لامل د خامه سړکونو شتون دی. د زیاته کړه د دولت وسلوال مخالفین د همدې خامه سړک کونو نه په ګټه اخیستنې سره د افغان ائتلاف ځواکونو د غزنی پر موټرو اکمالاتي کاتارونو او د ملکی وګړو د سوالۍ پر موټرو باندې په ډیر اسانۍ سره بمی چودنې تر سره کوي او په سیمه کې د ناامنیو سبب ګرځي. د زیاته کړه کچېرې د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې خامه سړکونه پخه شي نو پوره باور ده چې په دې ولایت کې به د ناامنیو کچه راټیټه شي. د بل خوا د سیمې ځایي اوسیدونکو هم د دې نوي سړک پر جوړېدو زیات خوشاله ښکاري. د خرکوټ ولسوالۍ یو قومي مشر اد محمد وایي د دې نوي او مهم سړک په جوړېدو سره به د یوې خوا مرکز د اتو ولسوالیو د اوسیدونکو د تګ راتګ لپاره لازمي اسانتیاي برابر شي او د بل خوا به د خلکو په اقتصادي ژوندانه کې هم مثبت بدلون رامنځته شي. دا د خپل قوم په استازیتوب ژمنه وکړه چې دوی به د خپلو قومي اربکیو د لارې د دې مهمې پروژې د امنیت په ساتنه کې فعاله برخه واخلي. د شرنې او خیرکوټ ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلې سړک د اساسي جوړونې چارې په داسې حال کې پیلېږي چې اخوا په همدې ورځ د پکتیا ولایت اړوند د تمکنیو او پټان ولسوالیو ترمنځ د 22 کیلومتر په اوږدوالي د غزیدلې سړک د پخولو عملي چارې هم پیل شوې. د دې ولایت د ولي ویاند روح الله سمون وایي د دې سړک د جوړېدو په چارو به د دې ولایت د پی آر ټي یا ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا 5 میلیونه امریکایي ډالر ولګول شي او په بشپړېدو سره به د ګردیز ښار د پټان ولسوالۍ د لارې د ډورن له سرحدي کرښې سره وصل شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د پاکستان د وروستیو حالاتو په اړه څو راپور نه لرو، خو تر هغه مخکې واورئ چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې کوم مطالب خپره کړي دي.
د وسخ خپلواکي ورسپاڼه په خپل سر مقاله کې د کندهار د 13 ورځې پیښې ته په اشاره چې پکې دغه ولایت ځینې جګ پوړي امنیتي چارواکي وژل شو لیکل دي چې د دې پیښې عاملین باید محاکمه شي. ورسپاڼه د خپل لومړي مخ په غټ سره لیکل لیکلی دی چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د کندهار د پرونی پیښې په تړاو یو سلوېښ کسان نیول شوي دي. په ورسپاڼه کې د نشه توکو په خلاف روانې مبارزې ته هم کتنه شوې او د ډیلی ټلیګراف ورسپاڼې په نقل لیکل شوی دی چې امریکا او برطانیا په افغانستان کې د نشه توکو په خلاف په مبارزه کې اختلافات لري. د هیواد دولت ورسپاڼه هم په خپل سر مقاله کې د کندهار پرونی خونړی پیښه راخسته او هغو اندېښنو ته کتنه کړې چې له دې بابته راټوکېدلې دي. ورسپاڼه وړاندې لیکلی دی چې د کندهار پیښه پر نظام جوړونې یو ستر ګزار دی او د دې پیښې عملیت باید ونیول شي او هرومرو د قانون منګلو ته وسپارل شي. ورسپاڼه د افغان کابینې د پرونی غونډې دا سپارښتنه هم راخسته چې ویلې ټولو کاندیدانو ته باید ورته امنیتي شرایط برابر شي. ورسپاڼه په افغانستان کې د نشه توکو په خلاف د روانې مبارزې په اړه په یو مطلب کې دا سپارښتنه کړې چې د ګرانو غوښتنو ته باید غوږونی ولې شي. د ملارمن دولت ورسپاڼه په خپل سر مقاله کې د کندهار د روسي پیخي یو اساسي علت د هیواد د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت ښودله ده. ورسپاڼه په دوام کې دا لیکلی دی چې د کندهار پیخي دا ښودله چې حکومت باید خصوصي امنیتي کمپنۍ له منځه یوسي، که نه نو حالات به تر دې هم خراب شي. په ورسپانه کې په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونو ته په اشاره دا پوښتنه شوې چې دوی د کوم هیواد مهر دي، برتانیا، پاکستان او یا د دواړو. د راهند چاتنا دولت ورسپانه په کندهار کې شوې حمله ته په اشاره لیکل دي چې دوست قوتونه ښه دوستي کوي. ورسپانه د تبصرې په دوام له افغان چارواکو غوښتل چې له افغاني غرور سره رامخې ته شي او د خپل وژل شوو هیوادوالو پوښتنه وکړي. ورسپانه په جلا مطلب کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د چارواکو په حواله لیکل دي چې بهرني ځواکونه د ځانونه د افغان حکومت له پروګرامونو سره عیار کړي. د اسلام افغانیز دولت ورسپانه هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالب پرې خپاره کړي دي. انیس د کندهار د پیښې په اړه لیکل دي چې ولسمشر کرزی د دفاع کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس ته حکم کړی چې د دې پیښې په اړه د کره تحقیقات وکړي. خو اسلام په خپل سر مقاله کې لیکلی دی چې د کندهار پیښه په قانون باندې د حمله معنا لري. ورسپانه دا هم لیکلی دی کچېرې د کورنیو چارو وزارت او د قانون د تنفیذ نورې ادارې دا پیښه په جدي توګه تعقیب نه کړي نو د امنیتي ځواکونو پر هویه به ناوړه اغیزه وکړي. او د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه خپلواک ورسپانه په خپل سر مقاله کې دا غوښتنه کړې چې د کندهار د پیښې عاملین باید مجازات شي. ورسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې را روان انتخابات څېړلې او لیکلې ده چې دا انتخابات د کلونو لوږې وروسته خلکو ته هیلې له ځانه سره لري. او ورسپانه په خپل نننۍ کارتون کې د کاندیداتورې شرایط انځور کړي او پکې دا ښودل شوی چې انتخابات د واجد شرایطو درلودونکو کاندیدانو په لټه کې دي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي په سوات کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات به په نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي او کډوال به بیرته خپلو کورونو ته ستنه شي. د اطلاعاتو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې د پاکستان د پوځ ویاند وویل په سوات او وزیرستان کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواوو ته تلفات اوښتي دي. له بلې خوا د صوبه سرحد اعلی وزیر ویلي دي دوی په پام کې لري چې ډېر ژر 2000 ولسی پولیس معرفي کړي څو د سوات د سیمو امنیت ټینګ کړي. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال او د دې موضوعاتو تفصیل.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمر زمان کایرا او دغه هیواد د پوز ویان تورن جنرال ترباس په یو ګډ خبری کانفرنس کې ویل چې په سوات، ملکنډ او وزیرستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو عملیات په بریالیتوب پر مخ روان دي. د اطلاعاتو وزیر قمر زمان کایرا په دې موقع ویل د سوات عملیات به په راتلونکو څو ورځو کې پای ته ورسیږي او کډوال به یو ور بیا خپلو سیمو ته ستانه شي. نوموړي ویل د سوات په اکثرو برخو کې د برېښنا، غازو، اوبو او د ټیلیفون سهولتونه برابر شوي او د بیا ستنېدو پر مهال به کډوال د هیڅ ډول ستونزو سره مخ نه وي. د اردو ویان اتر عباس خبري غونډې ته وویل چې د سوات د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې په پیوچار، چپریال، مټه، خوازخیله، منګوره، کابل، بنای بابا زیارت او سیدو شریف کې د طالبانو مرکزونه تباه کړی شوی دي. نوموړي ویل د دوشنبې په ورځ په سوات او شمالي وزیرستان کې د حکومتي عملیاتو په ترڅ کې 13 مخالف وسلوال وژل شوی دي. اتر عباس ویل په دې جنگ کې د دوی 14 سرتیري وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوی دي. هلته په برادر کې بیا د سیمې خلکو د طالبانو پر ضد د 2049 لخکر جوړ کړی دی. د دې لخکر په هڅو تر اوسه په برادر کې د اویو طالبانو کورونه سوځول شوي او 22 طالبان وژل شوي دي. د یادولو ده چې د تحریک نفاذ شریعت محمدي مشر مولوي صوفي محمد هم د برادر اوسیدونکي دي چې د محل مخپټه ژوند تیروي. په عین حال کې د پاکستان د شمال لویدیځ سرحد ایالت لومړي وزیر امیر حیدر خان هوتی ویلي چې دوی د سواد د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره په دغه دره کې د علاقداریو شمیره زیاتوي. تر دې وروسته به د توپز 14 علاقداری کار کوي او همداراز به په سواد کې د پولیسو شمیره هم یو په دوه کړی شي. حیدر خان هوتی وایي دوی همداراز په پام کې لري چې 2000 ملکي پولیس هم د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره موظف کړي. د پاکستان صدراعظم سید یوسف رضا ګیلانی هم وایي چې دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د خلکو د ژغورلو په مقصد پیل کړی دی او تر هغې به دا جنگ روان وي چې ترهګر ځپل شوي یا وژل شوي نه وي.
دهشتګردو کې خلاف جنگ هماره اس عزم کا اظهار ہے.
د ترهګرو پر ضد جنگ زموږ دریز روخانه کوي چې موږ خپل قوم د هغوی د شر نه پامان کول غواړو. موږ د خپلو ماشومانو په لاسونو کې ټوپک نه بلکې قلم او کتاب لیدل غواړو. سارون کی وای د پاکستان د فوز روستوی عملیاتو په سوات، ملکنډ او وزیرستان کې طالبانو ته د پام وړ تاوانونه وراړولي او کدا عملیات په پرله پسې ډول همداسې روان وي د طالبانو فعالیتونه به تر ډیره حده کنټرول شي.
په تورخم بازار کې د نن غرمې له ځانوژون کې حمله وروسته د پیښې ټپیان د لنډي کوتل روغتون ته رسول شوې دي. همدارز ویل کیږي چې په تورخم کې د پاکستان لوري ته سخت امنیت ټینګ شوی او پوله هم تړل شوی. د ازادي رادیو خبریال راپور راکوي.
په تورخم بازار کې د پولی هغې غاړې ته نن غرمه د شوې ځانمرګې حملې نه پس د تورخم پوله د ترافیکو په مخ وتړل شوه. خو له حملې نه سمدستي وروسته اکثره ټپیان د پاکستان غاړې ته اړول شوي دي. په تورخم بازار کې د پاکستان غاړې ته ټینګ امنیت نیول شوی او بیرنۍ حالت اعلان شوی دی. د خاصدارو او ملیشه ځواکونو نور سرتیري دغې سرحدي سیمې ته ورغوښتل شوي دي. په لنډي کوتل کې یو ځایي خبریال فرهاد شینواري د ازادۍ راډیو ته وویل په نښه شویو کسانو کې د افغانستان او پاکستان اتباع شامل دي.
دا افغانان هم کېدای شي او پاکستانیان هم، ځکه چې دواړه طرف ته همدرفت وي او هر طرف ته چې دا مسافر درومي نو دلته یې تلاشي کېږي دواړه طرف ته.
راپور لرو چې د تورخم د نن ورځې په ځان مرګي حمله کې اکثره ټپي شوي کسان د لنډي کوتل دولتي روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي. فرهاد شینواري په دې اړه وایي
اوس پورې تقریبا 15 پورې ټپیان را رسول شوي دي او لنډي کوتل ته څومره زخمیان راوړي په دې کې لال بانونو میو جلی غمړه شو. امنیتي وضعیت نور هم سخته کړې ده او دوی ته امدادي کاروایان جاری دي.
یادونه ورده چې په تورخم بازار کې تیره جمعه هم د پاکستان غاړې ته دوه مشکوک کسان نیول شوي وو. په دوی کې یو ځانمرګي برید کوونکی وو او د بل کس سره هم 15 بمونه نیول شوي وو. بل پلو د پاکستان امنیتي ځواکونو د لنډي کوتل علاقه داري سره تړلې د تیرا په سره شګه سیمه کې تیر شپه د عملیاتو په ترڅ کې 8 کسان وژلي او 4 نورې ژوبل کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي دوی نه پوهیږي چې حکومتي ځواکونو د دغو ډزو په ترڅ کې څوک په نښه کول غوښتل، ځکه چې په نښه شوي کسان اولسي خلک دي. د سیمې یو اوسیدونکو محبوب شاه د ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل
کوم خلک چې په نښه شوي دي دا د خیبر ایجنسی د فریدو زخخیل قبیله علاقه ده او په دې کې د زخخیل قبیله خلک پاتې کیږي او دا هغه خلک دي چې دا عام خلک دي او په کورونو کې پاتې کیږي. نه د دې چا سره د تنظیمونو سره تعلق شته، نه د دې نورو خلکو سره تعلق شته، خو بل طرف ته دې چې کله فایرنګ کړی نو دا په بېګنا او خلک لګېدلي.
په خیبر دره کې وخت په وخت د ځایي وسلوالو او حکومتي ملیشیا ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. همداراز د خیبر دره د خونړیو ځانمرګو بریدونو شاهده هم پاتې شوې ده.
لبلې خو د بلوچستان ایالت په قلات نومي سیمه کې په یو موټر کې د ځای پر ځای شوی بم د چاودنې له کبله 4 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. په دې اړه نور په کوټه کې د ازادۍ رادیو د خبريال پر راپور کې
دا چاودنه د سې شنبه په ورځ د 12 بجو په شاوخوا کې د قلات ولسوالۍ له سوراب سیمې څخه په 8 کیلومتره کې د کوټې او کراچۍ ترمنځ پر لوی سړک باندې وسوه. د قلات سیمې یو پولیس چارواکي محمد یونس ازادۍ راډیو ته د پیښو په تایید سره وویل چاودنه په یو کرولا ډول موټر کې د ځای پر ځای شوی بم له امله وسوه، چې وایي په نتیجه کې 4 تنه مړه او 6 تنه ټپیان شول. داسې ویل کیږي چې د دې چاودنې هدف هلته څیرمه د هوټل مخې ته ولاړې کانټینر او د تیلو لاروي وي چې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته تیل او نور لوجستیک سامان لیږدوي. پولیس چارواکي په دې اړه وویل کانټینر او پتیولو بار لاری هلته د ډیزلو اچولو لپاره د هوټل تر مخ د تیلو پمپ ته ولاړې وې، خو هغوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په وژل شویو کسانو کې دوه د قلات سیمې او دوه تنه د چمن اوسیدونکي دي او ټپیان د خوزدار سیمې په روغتون کې تر درملنې لاندې دي، چې د دوه تنو حالت پکې د اندېښنې وړ دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا چاودنه د بسم الله په نامه د تیلو یو پمپ ته نږدې وسوه، چې وایي ډېره زوروره چاودنه وه او له امله یې ورڅیرمه دوکانونو ته هم زیان رسیدلی دی. د عیني شاهدانو په وینا په پیښه کې د ټپیانو شمیر تر 100 هم زیات وو، ځکه چې وایي د چاودنې پر مهال د پیښې په ځای کې تر 150 تنو زیات کسان موجود ول. خو پولیس یوازې د 6 تنو د ټپي کېدو او د 4 تنو د مړینې خبر ورکوي. د کوټې او کراچۍ ترمنځ پر لوی سړک باندې دا د خپل ډول لومړنۍ پیښه ده، خو تر دې پخوا هم پر دې سړک باندې په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته پر سامان وړونکو لاروی باندې وسلوالې حملې شوي دي. د یادونې وړ ده چې تر دې مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی او پولیسو هم د دې پیښې په تړاو په سمدستي توګه څوک نه دی نیولی.